دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخم او بجې شه د ازادي رادیو تاسو د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11 نیټه ملګر ملتونو د ورځ د جنو مشمنو نړیوال ورځ په توګه هنومولې ده. دغه سازمان په 2010 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 11 د جنو مشمنو د نړیوال ورځ په توګه نومولې ده. هغوی لیدي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغې وروسته هم د ژوند په بېلابېل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې نمانځل کیږي که نه؟ هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کې چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي، آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي؟ دا چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ دا آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې دي، هغه کې پیغلې نجونې دي، یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوی ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګې امیل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان، مدني فعاله اغلې اوسناروفي، او ورسره له شپږم ټولګي فارغه سنه سپې به موږ سره په خپرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پوښتنې شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو، تر څو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې مؤثر تمام شي، دوی سره به خپلې خپرونه ته ادامه ورکړو. اوس موږ سره د تلیفون پر کرښې د ښځو د حقونو فعاله او لیکوال اغلې اوګې امیل وصل شوې ده. سلامونه اغلې امیل، وخت مو په خیر، هیله ده چې ښه به وي. بحث به له تاسو پیل کړم. دا چې په افغانستان کې 11 د اکتوبر ورځ تیره شوې ده، هلته په افغانستان کې دغه ورځ څنګه تیره شوه؟ آیا د نجونو د حقونو په برخه کې چې دغه ورځ نومول شوې ده، له دې ورځې په افغانستان کې نمانځغونډه وشوه که نه؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اورېدونکو ته. باید ووایم چې 11 اکتوبر چې د نجونو د ورځ په نامه نومول شوې وه، متاسفانه یادونه مو نه شوه، چا یادم نه کړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه. یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید دلوده وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محرومې دي، او په هر رقم چې وي. یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک مکتب کې شامله نه شي، ځکه وایي دا نیمګړې تعلیم به دې څه په کار راځي. همدا اوس جنکۍ چې څلورم کې دي، پنځم کې دي، او ششپږم ته ځي، د هغوی حالت، د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي، دومره روحیات یې مات شوې دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلې دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري، ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي، د دې تحصیل نیمګړی شول، هغوی تاسو باور وکړي چې په افغانستان کې رنګارنګ روحي ناروغیو حتی خودکشیګانې وشوې. نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې، غیر قانوني لارې، نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري، غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن درس یو د یو ماشوم د پاره وکولای شي او دونه خو فکر کوم په لري پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي. اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کیږي او پې خوشحالۍ نه څرګندیږي او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کیږي. همدغسې چې کله ستر کیږي کله د تعلیم د داخلېدو دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي، یعنی یو تعداد کم روښان فکر دي، هغوی خو بیا فرق کوي. اما په زموږ په لرې پرتو سیمو کې کلیو بانډو کې په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغیرات راغلي یو څه کار وشو خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی دوی باید مکتب ته لاړ شي. بس چې دا څه سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي زر په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کیږي همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، به دوی عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي. پر دې خپرونه به هم البته په دې موضوع به هم تاسو سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو ته، په خیر راغلی خپرونې ته. اغلی روفي، انجونو اساسي حقونو په اړه باندې کوم تاسو وغږیږئ چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید وایو چې متاسفانه په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسي داسې یو پالیسي نو چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید مونږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم و دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی چې ډیری مکاتب خیالي دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل مګم هغه مکاتب ټول خیالي وو. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود وو د ټولو کمښت همدا انجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپله کاپیسا ولایت ته لاړم هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګۍ ته رسېدلې هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. مال دلیلی ولی دلیلی داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تانه لري ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته یعنی فامیل سره مرسته کولی چې نجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس وخت راغلی دی او نجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلی روګل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خره خلاص خبرونې ته. تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې یوازې له شپږم ټولګي فارغې کېدو نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ تمول شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې خو په افغانستان کې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمدزی، زه تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې دننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معضلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معضله حکومتو او همدارنګه سیاسیونو او دارنګه احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات عرضه کړي چې دا خدمات کلی باندو ته کلو ته ولایاتو ته لري پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغانی جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د سواد نه به بهره پاته و. یوازې ښځه نه بلکې نارینه هم ښځه په جمع کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علی دار المانویلینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د ښځو نجونو ته بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤولینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچه څوم په کم سطح ده، د هغه په سطح خپل لوڼی هم د هغه امکانات چې دولتي ورته آماده و کم لږ ډیر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگای پر تعلق درلود چې خپل انجلی کم طرف ته ور سوق او پشتبانیک. نو په جام کې ز خپل خبري داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤلین سیاسيونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیشی همی اغا دیر ستی او دیر محدود و بنان اوس چی دا دره کالا کی طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو پا چوکات کی راغلی دی لا هم زیاد پر دی مسئله باندی د شوزو دیر فشار راغلی دی راو سلسوی دی پر شوزو باندی باوجود چی څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي، مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي، مگر نور مسائل دومره ډیر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي، بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کوم ملحوظات وجود لري په دې هم پوهیږو، موږ کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولی دلته د نجونو د پاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډیر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب او لیسې او تعمیرونه په د مدرسې مرکزونه جوړ کړي دي او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي، دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري، بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده او معلومه نه ده چې کمی خواته دوی روان دي، کوم پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسائل په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رانه استراتیجی معلومه نه ده. بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړه له هغه کیږي. دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا انانات یا د کړل کلتور او انانات هر څه تغییر پذیر دي، مګر چې شرایط ترته آماده سي. وخت چې مسؤولین دا شرایط نه انسی آماده کولای، طبعا موږ به د شپږم قرن او د تلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو، بلکې چې کار نه دی ورته سوی.
ډیره زیات مننه مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو. خبرونه کې را سره ل شپږم ټولګي و فارغ زکون کې هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر نجلۍ خپل ځان لپاره هیلي او ارمانونه لري تر څو خراتنوګي خپل ځان لپاره جوړ کړي. بیا دوی چې ل شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلي نیمګړي پات کې چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړو کړي لا غیر ورستل وړ زده کړو لري، دوی احساس بدسوي. را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحبي وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بختونه تایدمه ورکړو او لدی سره به پوښتو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزکر سره خلل رسوي څومره دغه موضوع وزورولي.
سلام تاسو ته لیدون کاوریدون کو ته ملمنو ته.
علیکم سلام مهرباني سنا جانې.
زه کله چې د مکتب نه فارغ یم یا شپږم صنف نه زه ډیر اوس اوریدل مځکه چې موږ نور نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. حتی ما اوس انفینو می کله چې شپږم صنف نه فارغ یم موږ حتی وژړل ځکه چې ځخوانځي دراځي زمنګ پر مخ باندې شول او موږ نشو کولای چې ځخوانځي ته لاړ شو.
بله بله، اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ خوندوي ته. دا چې اوس زده کړو لري پاتې سوي څومره ستاسو پر وړاندې باندې اغیز کړی د ذکر د هرې ځکهونکو ارمان دی چې غوښی کول خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او یو په خیفه فضا کې د درس دی وایي، ستاسو پر وړاندې باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پر روان باندې یا ذهن باندې دا ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کې مچې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه، زه به خپل هیله ته ورسېږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله، اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کوم کارونو باندې بوختي هستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې ما خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مسؤلیت نه لرم.
بله بله، سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو سره خپل پښتون ته دمو ورکړم چې مته ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چلته مکاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پور درس ویل دی، پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکم. اغلی امیل ډیر شپږ موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره سوي ده کومه تاسو را وګرځيګو دمدغو انجونو پر زکریس بهیر باندې وغږیګو. ډیر شپږ انجونی دي چې دوی په کورونو ناسې دي، هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي نه دي. موږ یوازې ډېرې محدودې نجونې په دغه درې کلونو کې درلودلې چې هغې له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي. که په همدغه شکل روان اوسېږو د نجونو برخلیک د نجونو راتلونکی به څه کېږي؟ ځکه یوازې اوس تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولای شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
تو کله ځان راشي یا څو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی، حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېره زیات سخته ده. او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې چې دي طبعا دا وي دولس کلانه یو څو کاله نور پکې واچوه نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه کم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که د خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا کس خوښوي وي که نه وي بس میړه ته یې ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاور نه شي یا جنجالونه یا هغه فامیل اصلا ونه غواړي دی خو دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپله هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسېږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه هیله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره خپل ټولنې دپاره کورنۍ دپاره هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هره پېغله هره جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونو کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل څه د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي هغه بې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړې شي ناممکنه ده چې دوی خپل هیلو ته ورسېږي ځکه هغه کسان دپاره هغه جنکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت لري چې مونږ اوس د دې واقعه لرو د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هېوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو هغه ښځه چې تعلیم یې کړی لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوي چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي هغه نو کله چې دا فرصت ترېنه اخیستل کېږي نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دغه ځایونه کې چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تېر وختونو کې چې فرصت مساعد و او جنکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره دا فرصت و او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي هلته به نه ډاکټره وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ډېر ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومتریک او دا شیان کو نو ښځې هم دسته وکتل ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي بیا به نو مونږ نارینه ته به مخکېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی سزی د خزو د پاره کومکونه کړی دی د نارینه او د پاره نارینه د مجبور شوی دی اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې ښځو د پاره کومک وکړي ځکه یوه ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي هغه په ډېر آسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي.
بله
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره بیا د جنکیو تعلیم سره حتی اوس د نارینه و د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی. ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کوي. هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز کوي. هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي لکه جاپان لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړي دي. نو هغوی ټول فکر ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي خپل د وطن ګټې ورته مهم وي انسان سره محبت وکړي یو بل سره دوی تحمل وکړي یو بل سره باید ګذشت ولري صبور انسانان وي ابتکار عمل ولري خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي او متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلاً لیدل کېږي نه ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراهه لور ته روان دی سړی حیران پاتې کېږي.
مننه ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه واخلو. بله درنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړي. اغلی افغان یو مسله چې دلته یاد شوې ده مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي له خپل حقونو وروسته پات کیږي له کورنۍ اړخه کې پر یو غږیږو د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي ځکه په افغاني ټولنه کې کوي نجونه یو جلې په کور کې پات کیږي زده کړې نه کوي کوم مصرفیت ورته ونه لري د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دی کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دوی نجونو په مقابل.
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما آواز لري
مهرباني شته د آواز مو
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ په دولتي لحاظ د غو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی څو وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي خراب وي او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کال څخه کم راغلي دي هر د دې په واسه کې چې تعلیم تحصیل او نور ارخوته ته ټولنې توجه وسی دلته یو د نساء د سورې درېم آیا چې د څلور نکاو تړل دي هغه ته ډېر پاملرنه سوي ده د دې په واسه کې چې د اولاد تربیته د کورنۍ اقتصاد واحد یو واحد کورنۍ ارتباط چې هغه یو شزه او یو نارینه عقدي چې دغه محصول د دوی بچان کیږي هغه ته توجه وسی د تعلیم او تربیه او د اقتصاد لور چه تلاشونه وستی د کورنۍ دی ته توجه سوی ده چې دا دی اسلام ماته څو نکاوي جایز کړي دي په هغه طرف ته روان دي دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري داسې تفکر داسې برداشتونه داسې روایتونه طبعا امې په رواني امې په معنوي او مادي تاثیرات
اوس اغل افغان بیا دغه ډول پریکړې یا دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو مزه کې تا کورنۍ څونه دې تاړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونه تاړه وباسي او بلاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي.
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمی پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي دوی راځي په یوشتمه پیړۍ کې هغه تدبی قول غواړي پر ځانو د نارینه په صفت تدبی قول غواړي مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټول ټکنالوژي بیا دوی استعمالي هغه بیا حرام نه بولی مباح نه بولی مګر یوازې د شزي په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه شاپات ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دی د حل لارې ورته پیدا سوی دي دوی په یوویشتمه پیړۍ کې اگر د حل لارې دلته مخته بیایي یعنی هیڅ تغییر په یو زر څلور سوه کال کې دی نه ویني. مهمه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یو نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران او په هر دوره کې یوازې ما ته توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلای شم زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبولی کړم زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي څه وزه کوي نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولی شي هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای بنا د خپل فرصت د خپل عقدد د خپل پر روانو تاثیر کول دي په دې خاطر تاسو وینئ په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالي د ټولو مسایلو په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کداسي وایم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی افغان مننه کوم. درنو لیدونکو وریدونکو اوسم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ وریدونکو موږ سره وصل شوې دي د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني.
هلو السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
سلامونه نه کې هل احمدي خورتا ته ملمنو ته او ټول وریدونکو ته د ازادي کوم ته وړاندې کوم.
مهرباني نظر لری پښتنه لری شریکولای شئ.
نظر خو به زه څلور موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي. هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړی ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او کور کړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپله په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالداره سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپلو قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نو ښه وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم موږ سره د تلیفون پر کرښه شته، له دې څخه به مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد جی، خور سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه،
مهرباني.
مننه، سلام ملمنو ته. ما خورجان لکه د خوندې اشاره ته وکړل چې مثال په کم سن کې د خوندې ودیج احمد جی خوري پدا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانې کزنی بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، دغه مثال څنګه پانتونو باندې کوي دي. نو خورجانې دغه سي پرمختګ هم راغلي دي. ګوري مخکې موږ وکړل په تیر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نه وکړ کېدی. د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله غو د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځیناسته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی بر اولاد په خورجانې قتل به وکړي، قربانی به یا لور و یا به خور و. د نه کمرغه د اسلامي امارات تر اتا سره خورجانی هغه بدبختی د مینځ تللی دی. بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سوونه کاغه خورجان نظر هغه مثال د خبري د څه دغه نظر نه شریک نه کو خورجانی منفیو د څه نظر به چې خورجانی په ورسنی کې سړی شریک چې هغه کایت مثال د خبري وای او تاسو د کم سند خورجانی د کم سند ودونه خودن ته ځنه په منډه کې کم ډیر دی. نو د بعد مرغه بعد وایم چې دا ډیر بدی پیل لري. څو تام څه کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبرې د درلو سکالو تورلو سکالو انجلی ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې چې سپېټو کالو داویا کالو سړی تور کې دا ظلم دی. مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره نو ما دغه د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولای شي چې دا خلک کوکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجان کم شي.
بله، مننه، ډیر زیات مننه، ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظرات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسولیتونو باندې به هم وقګیو کتم زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په برخه کې شریک کړل. ورب شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باسو کړو چې رښتیا هم ک په کم عمر کې انجونی ودیږي، دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالې څومره ډېر دلې شي، دوی د ژوند د تریخوالې په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي. دا بل اغلی رو فی پختنه وکړه مغلی رو فی رښتیا هم ک په کم عمر کې انجونی ودیږي، دلته به کورنۍ ته تریخوالې څومره سره ډېریږي.
بیام سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې نجونې په وړې سنونه ودیږي، دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه، بلکې د غوی بل کورنۍ ځینې وخت، البته ډیری وخت باندې ظلم وسیږي، ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پوهیږي چې همدا دغه کور کار یا مسؤلیت څه رقم واخلي، څه رقم مخته ایسي، او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي. او همدارنګه دوی ته مدیریت کول د یو لویا کورنۍ ډیر ستونزمنه وي، ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو، په افغانستان کې ډیری فامیلونه د لس نفره یا کینم ډیر فامیل اوسیږي، او په دې اساس یو انجلۍ چې درې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي، دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی. او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي، ځکه چې منجونې په وړې سن خپل اول نه پوهیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی، څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي. او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونې خپل ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته، او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونې په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي، که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي، کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید ودی شي. په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زمونږ دودونه خپل زمونږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن وادې شي، او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړه سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي، او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي، ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم رقم ورته تعلیم وکړي، څه رقم هغوی ته درس ورکړي، ځکه خپله یو وړه نجلۍ ده، یو سن نه وړکی دی. نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي، او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی، او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي، مګر دا باید مونږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه را سره په خبرونه کې زمونږ مستکون کې اغلې صنعت په یم وصله پاتې شو د لودوی څخه به پوښتو. زمونږ بس به اتمنه اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورنوي نظریات د ټولنې نظریات دوی په مقابل کې څه کېدلی شي، دا چې اتصاپي وو خپل زکون کو نور هم سمفیانو سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سمه جانې تا سره نور هم سمفیان دې په تماس کې دي ته ور سره خبرې کوي چې اغوې څه وایي کله شپږم ټولګي غی شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي، داسې کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سمفین او هغه انجونو چې تاسو په ټولګي کې وي؟
نو زه خپل هم سمفین سره هم ما سره خپل هم سمفین هم مدرسه کې دي، او ځینې په کور سره سره دي، هغه هم زما په شان په کور ناست دي، ځینې کور سره دي او مدرسو ته دي، خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې په چې مکتبونه باندې او نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي.
bale سره جان وړاندې دوه ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړ زده کړې ولري، دغه راتلونکي لپاره دی، دغه هله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي. فعلاً په کور کې څه کوي؟ هم دغه خپل نارمل زده کړو ته د دم ور کړی دی، په کور کې ته مطالعه کوي کنه؟ دغه هله په تړاو باندې او څومره امیدوارې چې ورځ به وشي چې ته اوس کولای چې خپل زده کړو ته دم ور کړو، دغه کوم برخه چې ته غواړې پکې زده کړې وکړې، لوړې زده کړې پکې وکړې، بل اخر ته به توابت ته به ته ورسیږي؟
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه را سره په کور کې شته، هغه مطالعه کوم، دا غي نه د مکتب کتابونه نه غیر نور کتابونه را سره شته، هغه مطالعه کوم، او نور کتابونه را سره شته، هغه مطالعه کوم، او هیله مې ده چې ډاکټر شم.
ډیر ښه، بیا به هم تاسو سره خپل خبرو ته ادامه ورکوم. خدای دې وکړي چې خپلې هیلې ته ورسیږي. درنو لیدونکو او اورېدونکو، د ټلیفون پر کرښه بیا هم زموږ اورېدونکو شته چې د نننۍ موضوع په تړاو باندې غواړي چې موږ سره خپلو نظریاتو ته یا خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بل مهرباني.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام، مهربانی.
ا جته خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکم، زه ستاسو د ایمه اوریدونکې.
بله بله.
او ټلیفون کوم کوم مور روسیا هم د افغانستان ته مرمنو باندې دی چې موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاص شي او جاری شي، او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي، خو البته طالبانو وعده کړې ده ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته. نه امید نه ده، ښه امید ښه ده، خدای دې وکړي. نو دا یو مهم پرابلم ده، او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو ته ویدي دا یو مشکل شته، دا هیڅوک پر دې باندې باید پر دې حقیقت سترګې پوشې نه کړي. نور ښځې په کارو کې اوس هم شته، په وزارتو کې شته، په ریاستو کې شته، په نورو داسې طبي مراکزو کې شته، او دوی کارونه هم کوي، په پولیسو کې هم شته، خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي، او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي. او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بدې کې نه کوي ورکړي شي، او دوی روسیه هم په داخل کې بې محرمه ګرځېدای شي، دا غلط خبرې دي. موږ په دې شارو کې شدې وینو چې دې بې له محرمه په څو هزار کې سوداوي کوي، ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټولو شارو کې ګرځي. البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی دی په 2 کیلومتر کې کدی لري تللی، خو نه خامخا سفر کې باید محرم ورسره موجود دي. نو انشاءالله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي. او زموږ له محترمه میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دوی په حق لږ غږ پورته کوي، دوی ته دوی په کوم نظر ګوري؟ آیا د دوی د وینا به اسلامي عمارت اهمیت ورکړي او که دې نه کې وس؟ او بل د دوی په لرو پرتو سیمو کې میرمنو ته څه پیغام لري؟ هغه خو ده یا هم مدرسو ته ځي و مدارس ته نورې نجونې هم ځي. دیني مدارس د دې پر مخ باندې خلاص دي، ولو که په ښارو کې دي که په خارج په صحراو کې دي. د دغو دپاره د دې څه پیغام ده؟ مننه
ډېره زیاته تاسو نه هم مننه ورځو. خپل بل اوریدونکي ته چې هغوی څه نظر لري، سلامونه، وخت مو بخیر. بلې، زمونږ اوریدونکي ول چې خپل نظریات مونږ سره شریک کړل. ورځو د نړیوالو مسؤلیتونو په سړه باندې همغږي په دغه برخه کې، ځکه دغه ورځ د دوی لوري د ملګرو ملتونو لوري د وړو انجونو په نوم باندې نومول شوی د داسې بیا دوی په افغانستان کې د وړو انجونو لپاره څه کړی. پر دې موضوع بل خپل میلمنو سره بحث د مورکو. اغلې میل، د نړیوالو مسؤلیتونو څه دي رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنیو انجونو په مقابل کې خپل مسؤلیتونه سرته رسولي دي؟ متاسفانه
ما ګیله خدای غوښنه کوي هغوی باید په دې برخه کې جدي یو حساب کتاب دوی سره به کړی وای، ځکه درې کال دی، څلورم کال دا ډېر اوږد عمر دی. د تعلیم دپاره دا جهان په خپل یونسکو پوهېږي چې یوه برخه یې د تعلیمي برخې ده چې هغه یې پر مخ وړي. په خپله ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه دا د تعلیم دغه اساسي حق په ټوله نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه دی. یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده، هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي، مګر هغوی داسې فشار یې رانه وړ، دغسې یو کار یې ونه کړ، داسې اوازونه چې مونږ پورته کړو دنیا کې نور افغانانو پورته کړ. هغه نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې، هغوی هم داسې یو ګام پورته نه کړ، داسې یو عمل یې ونه کړ چې دوی دې ته اړ باسي او دوی دې ته راضي کاندي چې د جنکو دپاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وی، د دوی ملاتړ باید شوی وی، او دوی وکولی شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بلاخره قط شو یو وقفه او بیا هغه نه وروسته پوهنتون ته اجازه ورکړو، هغه یې بلاخره دړې وړې کړه، هغه اجازه یې پرېښود چې په هغه برخه کې هم دی دریز لا پسې سخت شو، هغه یې پرې نه ښودل چې پوهنتون ووایي. نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم تعدا روان شو، عملي شو، خو مونږ غږونه پورته کړو نړۍ کې، اچھا خپل غږ پورته کړ. اسلامي همکاري سازمانونه راغلل، د ملل متحد هغه معاونه آمنه محمد راغله، خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو، ولې ولې. او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یو کولې دا د مداخلي په عنوان نه، بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوو چې جنکۍ مکتبونو ته پرېږدي. همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش، هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی. زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بلاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کېږي، دا د شروع کېږي، خو دا د څلورم کار شو، دا پنځم کار شي، دا شپږم. نو بالاخره د دوی ژوند، د دوی راتلونکي، خو د میلیونونو میلیونونو جنکیو دغه راتلونکي مستقبل خراب شو، در په در شو، تباه و برباد شو، نو دوی به کله دا کار کوي؟ دغه بی بی د دوی د وادو سره خلکو بي خي اساسيت پیدا کړی دي. هغه بي خي او سيتنان کې وي په دل کې چې دا وادي یا بس وادي دي چې نتیجه نه لري, هیڅ کله به دا ورځ را نه شي. نو دومره ناهیلي خپرول دومره خلکو ته یو امید یو ښه ډاډم خو ډاډ ورکولم د څه بې فایده ده چې ډاډم ورکړه عملي نه کړه.
ډیر زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان ک د نجونو ملاتړ شي په افغانستان کې, الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان نجونی څومره د دې تمنای لري چې په بیلا بیل برخ کې د دې وسلېږي.
یو ځل بیا سلامون ستاسو بازي اوریدونکو چې ګډون کړی غواړم داغه پاک لیو څه خپل نظر ورکړم چې دا چې د امارات اسلامی ارخونه توضیح کړل, زه فکر نه کوم چې موږ د سړک جوړولو په اړه یا د پروژو په اړه خبر وکړو. خلک په فقر کې کړيږي, خلک په د ثواب د تعلیم د تحصیل خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړيږي, اواز نه اوریدل کیږي. دوی کار څونه زر خو برق جوړ کی ځانو ته او په زری موټرانو په د کښینی د افغانستان د خلکو پر ویا باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم موږ د نړیوالو څخه د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانونو څخه د دې څخه انتظار لرو, مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم د پروژه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ څنګه ده موږ باید حل کو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وترنم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب, زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د شزي او د نارینو د پاره چې شروع دی هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري ډیر نه واقف په دې کې پیدا کی. ولې زه توپک د فعلن ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم وی وامه او کفر څنګه وام نصارا څوام. زه د بے سوادۍ پر څټ باید توپک شرزم, زه دا نابوده کم, زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه د نړۍ و فقر ته اړستلیم او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم, زه د سواد فقر لرم, زه پر د دې باندې توپک را باید را واړوم. دا باید د باندې څخه یو سم ماته ارزښ نه لري چې یونسکو ما سره څه وکړل. زما په ټولنه کې سره روان دي. تاسو که دلته دا یو خورکی چې د شپږمه فارغه شوی ده, تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي, ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې پاغه کې زوازی ماته توپک راز دکی وای څوک څنګه ووه د کوپر سره څنګه مبارزه وکه. و برادر ته د کوپر هر څه ته نن احتیاج یې, ته پلا سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه چې وکولای شي په دغه چوکاټ کې تخپل شزه خپل
نارینه
ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوند دی سي اغلی روفي. بلاخره د هلاره څنګه ممکن کېدلی سي چې هلاره د ورته پیدا شي؟ بلاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی, هغه پیغله جنې دی, دوی ته ورته په مجموع کې ښځې دي د ښځو حقونو په برخه کې دوی کار وشي او دوی حقونه دي تامین شي.
لومړی کې باید افغانستان په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري او باید هغه ته د مکتب حق ورکول د تلول لپاره دوی کار وکړي او هغه لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلې چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسیدلې او زموږ هیواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهاني له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هیواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هیواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنې مسؤلیت که په لنډو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره له دې چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ.
کله چې یو نجلۍ مکتب ته ځي، د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسؤله تلی شي نه شي؟ آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو نجلۍ کار ته ځي او یو نجلۍ مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو نجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی. تاسو نه منئ
وروسته کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سناسپې نه به واورو چې آیا هیله لري چې ځل بیا به د خونځو د دروازې په لور دی روان شي؟
او زه اوسم هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دی ویل شوي، خو زه بیا هم هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
هم دې هیله ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو چې موږ سره د خپرونې تر پای پاتې شي. تر بیا چې ستاسو خدمت ته ریګم پر رب مس
دستی من بگردنت من هم نگوی من میرم هم